Radio Azadi.
ورز مو بخیر د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلی د لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی د افغان مرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان مرمرو بنسټیز بشري حقونو تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېری اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تل پاتې اغیز ولري له بل غالیبیا ملګری ملتونو وايي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېر له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرونی خبر کړه هم ویل دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړي ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویل دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خزینه کار کول ومن کړی یو ځل بیا غندي او زیاتوي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دي او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دي کندهار کې له زندانه دی او طالب چارواکو د خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي د مولا عبدالغنی حقبین پرون د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر چې سمود وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنځشنبې په ورځ له زندانه خوشی شو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک کولسوالۍ ترمنځ پر غزیدلې لار بینظمي جوړوي د ټولنیزو رسنیو کشمیر کارونکو دا کار غندل او خپل سریه بللې طالبانو تر اوسه پرسمی ډول نه دی ویل چې مولا عبدالغنی حقبینی په کوم تور باندې کړو او پرته له محکمې ولې خوشی کړ طالبان داسې محل زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دي په زندان کې ساتلي افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوړه لیگ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبيږي پرونی د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي اوټ کړل په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې د ګجرات ټایټنز لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستې چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځونو اوسط راشد خان کم ده د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتي ریځي پر ځای کړی دي د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لګ شپته حمله کړی چې بیا تر شاته تمول شوې دي روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپټمبر کې مړه شو او لته ورو میا شو رئیس زوی پاچا ده ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر باندې کې وشي چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هری پونم دوا ځامن لري ستړي مشه او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوه ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د خوځو او جنونو حقونو ته جوړ اندېښنه خوده لیدي څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړی ده جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر چیرونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ دوی ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او شتو سره تبعیض کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه، د اپریل 28 د میتر 9 نیټه د افغانستان د بشری وضعیت ارزونه ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د چیرونکو په وینا، د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو 12 غلا سراونې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات خوشتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را په دې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقوقو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې شمنې عملي کړي.
او د ملګرو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیزي چلن وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه یې نه ده خودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي؟ احمد چیبر په دې اړه په مارکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبان تر اوسه هم دا مسله د څه درته کړی چې موږ انجینر ته د دا کوم اجازه نه ورکو، هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص توی دی. هغه تل د افغانستان د پاریزانه دروازه کړي له پاکستان دی تر کومه پدې پوري چې طالبان خپل د دین او مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د بیل اف مجاهد څو نه یو څو میاشتې وړاندې دوی به شوانې ستاسو پر سنې ګزادي چې زما سره ملمو دول کې چې زما په صلاحیت کې وای هم دا نه مټول انجینر مکتب ته پیدا رنګ سراج الدین حقانی او مثلا عباس طنگزی ځین نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځین مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځین اشخاصو یا په ځین مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پر اړ ډېر رول لوبولی دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه بیت د افغانستان په قضیه کې شکیل شي، د پاکستان د ریچې شکیل شي، د پاکستان د ریچې څخه شکیل شي. په دې معنی چې پاکستان ته بیا امر سیاسي او اقتصادي امتیازات وبعد دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن له ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل
دلیل دلیدلی وای. اساس فکر نکوي چې پاکستان په خپل ل وړیر په حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو او کچرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاری. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا به خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، وست پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سن خواته هم عملیات تمدید شوی دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
شک نشته چې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دنه په پاکستان کې په غرب کې میلیونه ډالر چشتنان دي او بیا پاکستان لدی پرته بل څه لري نه په تیرو او کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنی لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ګوري هغه بیرته همدغه مسله ده د افغانستان مسله ده د دې نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې اما د نیابتي جګړو د لارې د خپراړي پیسې ترلاسه کړې
د چارو شنونکې نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري د دې د اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی چې زیاته پر اپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیز غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنی ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي همدارس له تروریسم سره ټینګه مبارزه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګری دي متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیز غونډې جوړې شي روسي ورته درې اړخیز غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کا پر دی دوی وای د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ټرافیکي پی خلکو ته مرشوب لاړوي حالت لیک دی درې ورځې وړاندې هم د موټر چپکی دوه پیخه کلاسو کسانو ته مرشوب لاوخته و
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د پښګر درې اوسیدونکو وای سړکونه له پوخوا کاندو کا پر او خراب خو ورسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکو یم موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی مکمل دیوالونه هم نړیدلې دي تګ راتک به خینه کیږي کومګدار موټر هم چیزی نو هغه ډیر په زور باندې خيږي
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکو یم سړک زموږ ډیر خراب دی د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی دوه درې میاشتو کې دو درې سلور موټر چپاشوي دي مرګجوب له تلفات لرو زنانه او ماشومان او بستګراتک ډیر زموږ مشکل دی
د همدی سیمې وسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي درې لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپل موټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او دلک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثرا ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوی،